شوری مسی وخت غرمه 12 بجې سوینند خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند مو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلای کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمیر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
افغانستان وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. په جنوبی وزیرستان کې ډرون بریدو درې مشکوکه وسله وال وجلې دي او د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. او د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغه ادا په ځواب کې وکړې چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان فوز وایي په بډه بیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریده چې 240 کسان پکې وجل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماقام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستاني فوز ویان اسم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوځیان څلور ولسی وګړي او 14 برید کوونکي شامل دي. د فوز ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
د پاکستانی پوز ویان ویلی وو 14 وسله والو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوستې وو د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه کې برید وکړ. د برید زمواري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پېښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بېپیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسله وال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا نه پوهیږي چې دا برید د امریکایي بېپیلټ الوتکو لخوا شوی او که نه پاکستان په خپله ترسره کړي. د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکره پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرۍ به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدي. د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولنه بې برخې دي. د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشال ډیوته ویل چې دوی د خبر پښتونخوا د ګورنر د ځانګړې پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت په وران شوو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. تعلیمي چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې وسله والو په شاوخوا 150 سکولونو کې چاودنې کړي چې پکې نوې سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند محی الدین نوري پرون مشال ډیو ته ویل دوی هیله لري چې د دوی پروژې لپاره د مشرتابه ته ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپلاین ډېره برخه له افغانستانه تیریږي. چرواکی ادا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د دغو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چرواکی وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتا ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. د بلخ د امنیت قومندانې ویاند کریم دورانی پرون مشال لري ویل د افغانستان د پوځ هوایي ځواک له فضا دښمن په نخه کړي. د ایران ولس مشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختم کړي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې ده او دا د امریکا د هغو پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی دی. د دغه مذهبي شعارونو په اړه د زیاتره امریکایانو وسوسه یو له هغو عواملو ده چې اپوزیشن یې د هغه اټومي تړون په ضد راپورته کړی په کوم چې د روحانی د حکومت او امریکایي ولسمشر باراک اوباما یا د انتظامیې او د نړۍ د نورو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې شوي. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړې بحث وکړ او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شو. دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کرکیچ خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د پاکستان پوځ وایي پرون د بډبیر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو البته دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به د دې حوصله افزای کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بیلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پله او وسوالې ډلې ختم کړل سوي دي، خو د بشري حقونو سازمان څه غوښتنه کوي.
از چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکړی چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان ویل چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بیچینی صاحب بیچینی ختم شي.
افغانستان ته د پاکستاني مالونو درآمدات کم شوی دی، خو وجه څه ده؟
خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را ایجاد شو چې د پاکستاني توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل.
د دې ترڅنګ د افغانستان او افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په راتلونکو اونیو کې د پیلولو پاړه یو پیلدو پاړه یو ریپورت هم لرو. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي برید کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې خبریالان ته نوموړي ویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی، البته د زیاته کړه چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شاید افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مورغلی او دا ریپورټر لیږلی دي.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کېدلو او هم د هغه زینه کنټرول کېدلو. د کی ټول یو کم دشتنه شهیدان شوې دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوې دي او سلور نور ولسی وګړي وجل شوې دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو په شا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب عذب عملیات وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چی ټول دیارلس بریت کون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو. خواوی چی سغختل نو په هغه کی ناکام کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے, وہ مارا گیا ہے. ان کا آبجیکٹیو
سمرا کسان چی کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دی. خواوی په دغه ځی کی وجل کیدل نو وختل خواوی هغل تکی راگیر کړی شو او رهایشی علاقه ته پر نه خودل شو. په دغه کیمپ کی دننه رهایشی علاقه کی دو نیم زره خلق وسیږي. دوی د حساسی علاقې نه هم ډیر لري وساتلی شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبې وي په هغه کې دوی کامیاب نشو.
یو بین کې هندلرز کې پلان ته الحمدلله وو دونو می کامیاب نه وي.
د آسیم سلیم باجوا په وینا بریټ کون کې پدرنو او جدیدو وسلو او بارودی موادو سنبالو. خو په ان خطه کې هیڅ یو بریټ کون کې ځانمرګې بریټ نه دی تر سره کړي او ټول وسلوال د امنیتی ځواک کونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوس, مشال ریډیو, پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلي سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټي فاټا سیکټر ته حکم ورکړی چې د قبایلي سیمو په سکولونو کې دي د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دي د هغوی حاضري باوري کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې سوې غونډه کې وویل شو چې په قبایلي سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او ځینې داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړي شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکي په داو لګیدلې دي. لمشل ډیډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي قیصر جمال وی چې دی په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل دی په فوري توګه رو باسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد دي سخت کاروایی وکړي. نوموړي په دې حق لا زیاته کړه.
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېرې غټي پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغې باندې د اختر نفس یو فیصله دم وشوله چې هغې کې دوه حلقو والا سینیګان سینیټران او پاټه سیکریټ والا بکینی او هغه به باقاعده یو سکول باندې هغو له رپورټ ورکوي چې دې کې تعداد زیات تا. نو دا یو فیصله وشوله چې دوی د کم ترتیب به چلوي نو دې کې به ټول پارلیمنټیرین په اعتماد کې اخلي. بدقسمتۍ نه ډېر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناست وي او تنخواګانې اخلي. نو کمیټې نن دا سفارش هم وکړه چې داسې خلکو باندې سخت ایکشن دی واخیستل شي چې کم خلک تیارې تنخواګانې اخلي په بار ملک
کله چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وویل چې موجوده دور کې د فاټا تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقۍ ته به وده ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه
او هغه استاد په خپله بیا حاضر هم نه دی, هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي لکه اول خو د ټولونه چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي, بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چاردیوارۍ نشته, د کرسۍ میزونه نشته. د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام کې راوستل شي باقاعده چې زه وایم د سکول او د ایجنسي افسر ترمنځ او د ایجنسي افسر او
او د ډایریکټر ترمنځ او د ډایریکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلې نظام می
غونډه کې د هم ویل شو چې په پاټا کې د ترهګرې لوجي د رنګو شو اسکولونو صحیح شمیره دي صفران ته وړاندې کړل شي او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان د خوست په ګلان کیم کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږ شوي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ یو اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې انصافیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي، خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پرچې جوړې کړي او څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله لوخیل ته به غوږ شو.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال پکې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر مشال رادیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرلی اوسېدونکی یم، یو نیم کل بیره شخ امام اشتندر کړي او ځینې خلک لاس لاسو غوځو، ځینې خلک ملاوي جنا.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمباله ورکول ری ورکول وشه خوري نه وا، لکه نیس نن سبو چا گزاره نه پوش دا سکر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تر وزیرستان جنکې ګډوال ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتي خبره کوي.
زه ډانډ کلی دردنای اصل دین مې نوم دای سه یشوا، په خدای قسم چې زه داس کونډه یا تیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لرو مالک چې لاس لاسې جوړ کړی دی او داس خلق پرته دی په دغه کم شوه زپ دره و زنه مې د خدای وسوتی چې یو ورځ مې سکه نه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزې مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسولینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري. ان شاء الله پراتلونکو کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مسایدتونو د ترلاسه کولو په منزور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانو بې ځایه شو سره د منو پشان چلند وکي او تر وسه ور سره مرستي وکي.
چون مونږ ولمنه دي پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوی دي. مونږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موساتونه او د خپل خلکو نه بیا د حکومتنه دو چې هتل وسه د امکان تر حدا دا باید ونزو د سر باید کومک وکو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمیر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
او هم د وزیرستان په اړه رپورټ لرو. لوی اختر را روان دی او د شمالي وزیرستان زکون کې خفه دي چې دا اختر به له خپلو سیمو بهر وي. دوی بې کوري پر دوی روزګار هم درولي او د حکومت مالی مرستې هم خرڅ نه پوره کوي. د شانواز سرگزی رپورټ.
د شمالي وزیرستان هغه زدهکوونکي چې په پیښور کې میشتې وایي چې هغوی ته د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې نه میلاویږي چې له وجې یو شمېر ستونزې هغوی ته ورپېښې دي. دوی دا هم وایي چې راروان لوی اختر به څلورم اختر وي چې له وزیرستان یې بهر کوي. خان بادر وزیر د شوال سیمې سره تړاو لري او وایي
رنټان دي یا متاثرین دي یا ځوانان دي، هغه دا څلورم اختر دی چې خپل علاقو نه بهر تېره و او خپل علاقو ته نشو تللی، خپلو خپلوانو سره نشو میلاویدی. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیم په بنو کې دي او نیم په باکاخیل کې دي، فاربنو کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور پنځه ځایونه باندې تقسیم شوي. نو دا موږ اوس که هم غواړو موږ یو ځای نه اختر په یو ځای تېرولی شو، نه په خوشحالۍ کې او نه په غم کې په یو ځای کېدی شي.
امداد وزیر د سپینوام سیمې اوسېدونکی دی او هغه وویل چې حکومت د هغوی سره مرستې اعلان کړي دي، خو ورسره هغه مرستې نه کېږي چې دوی پرې
هلته چې کوم کالجونه وي هغه اوس بند شوي دي، څوک په بنو کې دي، څوک په پېښور کې دي، بس ټیوشن کو نور پرایویټ کالجونو کې اډمیشن اخیستلی دي. اوس دا ورته وخت کالج دي وزیرستان والا عادت زر نظر حال شي.
د تخیلو سیمې عبید الزمان هم په پېښور کې سبق وایي او هغه وویل چې له خپلې سیمې نه نه دي خبر چې کور به په څه حال وي، ځکه چې کله نه بې کوره شوي دي نو بیا ندستانه شوي.
کوم سټوډنټان دی هغه باندې زیات اثر غورځېدل دي، ولې چې کومه خرچه به موږ ترتل زموږ خو به کاروبار وو زمار زما ورور هغه به ضرور تک ز کاروبار وو، سا کاروبار نشته موږ ته د بره کې زیات مشکلات دي. کورونا داسې دي چې چېرته د کور د نورو ذریعه سره نشي نه نو چې خلک پکې نه وي هغه خپله هم هغه دیوالونه چې کوم نه غورځېږي.
او له دې وروسته مې د شمالي وزیرستان د ایم این ای محمد نذیر سره د خبرو کولو ډېر کوشش وکړو خو له هغې خوا څه ځواب نه شو میلاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکو ویلي دوی د خبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پروژې جی ایس ڈی پی او نړیوال ادارې یونیسف په مرسته په باره کې د بدامنۍ او پوځي عملیات په وخت ورانو سو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه وران سوي سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له حاصلولو بې برخې سوي دي. د فرحت شنواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باډه کې د وسلوالو د لاسه ورانو شوو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغه ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړې ده. په دې حکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو د فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمې او تن فضل اکبر پر دای بیا وای چې باید د سکولونو د زر تر زره جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول نه اپریشن کې خراب شوې دي ویرون شوې دي خو چې څومره زر جوړ شي دا کم ملونیا کړه د عملی جامه ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باډه کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی. او د دوه سکولونو د نشټوالي لامل په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه به برخې شوې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا د ونو شهر دکاندارانو وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو ښار دکاندارانو وایي ځلي انتظامیه ورنه غیر ضروري ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمیشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 200 پورې پرچې ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوي دکاندارانو د ځلي انتظامیه پر ضد نارې وهلې او غوښتنه یې وکړې چې دوی دې بې ځایه نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوایی شانی یازوایی په قرضې باندې سامان واخلي چې څه غریبي وکړي خود جرمانه چه تش پختنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي
صاحب امیدی نه را ډیر تنگ کړي بیا خبر او لګي به دي کون نه حاصل کای پرچا به ډبلو چې دوی ته چی گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو بیا یې راګې دې نه به 10000 کوتا
پدې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان یې د قانون لاندې شروع کړی او هغه دوکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دوکانونو یې صفایي نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تیر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د بلوچستان د بشري حقونو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت وکړي چې پکې یې دا دعوه کړې چې په صوبه کې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل شوې دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې په ورځ د بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلو چې پاکستاني پوځ د بلتون پالو بلوچستان د ځپلو لپاره د وسوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه دا رپورټ واورئ. ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته د دا دعوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده خو د ده په وینا که چېرته دغه ډلې بیا فعاله کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقونو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین اډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
دونې انسانان چې باسو دروین د چا په غاړه شلای لشکر په نامه، لشکر جنگي په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابول په نامه، جماعت الدعوا، حرکت الانصار، دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز ا چیف منسټر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ، چې څه ختم کړ، کم کسان ویل کی دا مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بیچینی څه بیچینی ختم شي. دغه خلکو دغه دغه چمونه کوله دا ګاډیان دا اصله دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دغه ځای وسیدن دي دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې سوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالت او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوا وسله والې ډلې غلې سوي دي خو پر ځای نور کسان برتي کړل سوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو و پیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپله پخوانۍ حکمت عملي بدله کړې او نوي وجون کې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی هم هغسې کار کوي لکه پخوانیو چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټۍ مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره قانع کړي دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عملي ده.
هغه دا وجه و چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډرس ته دا وایي چې بابا دا دا باندې او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي چې هر کارنر سو چې بابا دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وایي چې بای مجبور ریاست د پاره کو، یعنی سل کار د خپل مرضی باندې کوي غلطي دې لپاره دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسه یو ویل سي زرایسي د بلوچ آزادي غوښتونکو وسوالو او پوج ترمنځ جګړې روانې دي، خو اوس د صوبایي حکومت په مرسته د پردې شاته له جلا وطنه خان افکلات میر سلیمان داود او د وجلسوي نواب بوکټیل المسی برهمداغ بوکټي سره خبري اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغو رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلو وسوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعاله کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زیخ برونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
مشال ریڈیو اوری پا دو منی مائی کی درتا یوشمی رپورتونا لرو خود دولستی می بجی سوی دی سرار اللہ مومن با دا خبرونو لندی سلان دکری
د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډۍ هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی دا څرګندونې نن د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. د پاکستان پوځ وایي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یوه حمله کې پرون یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. چارواکي دا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. د بلخ سرپرست والي عصام احمد نور چې د دغو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ یې دغه عملیات تنظیم کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړه یې بحث وکړ.
له اسرار رمومن دمو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج زهیر د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی یې قومی ایکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضرب عضب اپریشن او دغه رنګ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ضرب عضب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه، خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر دی. ادریا اخر کې وایي باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د پېښور جیل په سیکورټي لیک کړی دی او وایي په هر دویمه درېمه ورځ د پولیس، پوځ او حساس ادارو اهلکار د پېښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګوټونو نه سناس دوی ته په لاس ورځي. حالانکه د پېښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي، نو بیا ولې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سیکورټۍ په اړه خطر ده؟ ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې یو عام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تلاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولی شي، خو وسلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسي. دا سیزونه څنګه رسي، څوک یې رسوي، چا چې په دې هر څه سترګې پټې کړې دي، کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دې نه هم عجیبه خبره دا ده چې هر ځل د جیل نه څه ناڅه برآمد کیږي، خو الله چارواکو کله هم د متعلقه خلکو نه تپوس ونه کړو او نه یې چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلقه چارواکو له دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سیکورټي ته پام ورکول غواړي. او که داسې نه وي نو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمني خبری اژانس لیکي تر 12 زیاتو وسلوالو د پاکستاني مليشو جامع اغوستي وي او د پېښور په بډبيره کې د پاکستان د هوائي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونو امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شاید دا برید بډبيرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اژانس لیکي چې دا د پېښور پر ارمی پبلیک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه، په کوم کې چې تر 150 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اژانس زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسي حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اژانس په لیکنه دا برید له څه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اژانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نیشنل انټرسټ نومي مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجلل کې که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده، خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لري ساتلی دی. نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی، خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي، کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجلل کې په پا پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري، خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نیشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پا پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسن په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي پایل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له وسلوالو طالبان سره به د سولې خبرې کله پیل شي. سالم مصالح رپورٹ لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هم مهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورنۍ موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یوه مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به را شریک سي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاري ورته ډیره مهمه ده. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ته وویل دا چې په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرسته وکړي، یو ځل بیا یې ثابته کړه چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. د صفي الله ستانکسي رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او ګاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیارغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغو پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان الکوزی وایي په افغانستان کې وروستیو بریدونو او د پاکستان پر وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب سوی چې افغانان پاکستانی شان وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي دي. خانجان الکوزی دا خبره له عصمت سروان سره په دې مرکه کې داسې وکړه:
متاسفانه چې دغه اخرانی حوادث سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زموږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستاني توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس ته معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی، او دواړه طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی. دې مخته هم سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، او هلته هم د سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوي چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط قطع شوي.
پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
هو، بدون د شکه چې پاکستان سره هم زموږ تجارت صادرات کم شوي دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زمونږ د صادراتو په مقابل کې، واجې ته زمونږ هم صادرات کم شوي دي. مونږ هم په مجموع کې دې ته پیشپینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زمونږ محدوده شوې ده، 0% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس د لارې نه مونږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی د تولیدي لحاظ نه، اوس فعلاً مونږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه مونږ د 2 میاشتې 3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات مونږ شمال د حاکمی او د حیرتان تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو، د چین سره زمونږ ټول مناسبات. اما په مجموع کې د پاکستان سره زمونږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو مونږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی، او ارزان هم تمامي کې د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
تاو خانجان الکوزای د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې تر 10,000 زیات افغانانو په یورپ کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانان د شام له وګړو وروسته دوه لویه ډله ده چې غواړي په یورپي هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنسټ ځینې افغانان په یورپي هیوادونو کې پناه غواړي؟ د ملالی بشیر زخبه نور جزئیات وره.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلېږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پکښې ورته د وژل کېدو تهدید سوی. د ګڼ شمېر نورو افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند به له ده سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډېری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لېږي چې د شپې لخوا یې د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغسې اسناد له ځان سره په دې هیله وړي چې د پناه غوښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یوه ثبوت په توګه یې وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. 1.5 کلن احمد ضیا عباسي چې غواړي اروپا ته ولاړ سي، فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. عباسي د لوګر ولایت اوسېدونکی دی، او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلېدلې شبنامه موندلې وه. د طالبانو له ټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل سوي چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د ده سر پرې کېږي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه ده ته ځکه لېږل سوې ده چې ده په خپل کلي کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې، او ظاهراً د ده دې کار طالبان په غوسه کړل چې د ښځو د سواد ضد دي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ده یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. ده په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده، خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 10,000 زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 وارې زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډېر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیې رامخته کېږي، جالي شبنامې عامې دي چې ښایي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدي نومېږي او د یونان تر جزیرې یې ځان رسولی، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی به یې دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د روس او امریکا دفاع وزیرانو په خپلو کې د شام پر بحران ټلیفوني خبرې کړي. په روسیې کې د شام د لازقیه په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو دا امکان برابر کړی چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوسي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې له صالح احمد صالح اورو.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 5 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لرې وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د وروستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره هده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غواړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشري کې ویل چې له سمو دی راهیسي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې 4 تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانې سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 4 بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغې هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا سي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 2,40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي.
سلام او سلام. د اټمی امنیت یو شمېر کارپوهانو له ملګرو ملتونو او د نړۍ له قوتونو غوښتي چې له ایران سره د سوي اټمی موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه سي چې د ایران پوځي تاسات څرنګه وپلټل سي. رضوان مراد په دې اړه د راشرز خبري اژانس رپورټ اوروي.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې اعتبار زیانمن کړي. خو ملګري ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبری آژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساینس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایټ رویټرز خبری آژانس ته ویلي، له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي، تیره میاشت رپورټ ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دي وایي، کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي، نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چې
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
او سم د رواني خبرې غړي ورستي رپورت ترلاسه. د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د انټرنیټي جرمونو قانون جوړته سایبر کرایمز بل وای په اکثریت سره منلی دی. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای شي د انټرنیټ له لارې جنایت یا جرم کوونکو ته سخته سزا ورکړي، خو کارپوهان وایي تش قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای، بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهیر په جاړه رپورت لري.
د دې بل تر لاندې بعد انټرنیټ په ذریعہ تر هغه کوونکو ته سوارلس کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکولې شي. د غرنګ کې چا په انټرنیټ کرکا خورونکو تقریر وکړو نو هغه تبا حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 500 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترخګري مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي، نو نوموړي وي
بیسیکلی خبره ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم دی زیاتره چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کل نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار سره لاندې ورته سزا میلاو شي، موږ ته سزا یعنی میلاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنټ ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو بل تجزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوی ناوا
صرف په دې غرض باندې پاس کیږي چې هر په دې کې سو میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم د کوالټی د دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د ریپوټیشن ته په دغه والا خدا کې چې دین او دې او سلف ځای پکار دا او کوم هدف پوری د دې په ذریعہ باندې چې کم هغه حقونه چې هم کانسټیټیوشن راکړي د اظهار راي او هغه باندې بندیز لګي لکه چې چرته هم دا دندې شوی چې په یو جمهوري ریاست کې دی په اظهار باندې پابندې ولي دا بیا د پاکستان کم آئین چې دی نو داغې سره هم متصادم دی د دې د سیکورټي خبر کې هغې لپاره دې یوویشتم ترمیم په ذریعه باندې ملټري کوچ جوړ کړ نو هغه ازمیر ته دوه کار پورې وګوري چې د هغې سری ذریعه راځي
د قیمه کمیټې د منظوري وروستو دا بل به اوس د منظوري او بحث لپاره کامی اسمبلی ته لیږلی شي د کوم وروستو چې به بیا سینټ ته لیږلی شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي دا دې هم یادوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړی او دا د بشري حقونو او د اظهار رای د ازادۍ پر ضد ګرځولې دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش پولند او صفو 2013 15000 315 15000 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکه صاف اوریدئ شئ.